شي روانا مرد بيرتا كي سارا بجلا فو سنگوشي زرزوا شي بي اختيارا تزلغي شايو نايزاي
د مشال ریډیو اوریدونکو مینا سلامونه مې ومنه ز بشیر ګواخ ساسه د پیزو بجو بخبرونه کې قربایم له پیزو څخه تر خوګو تاسو بلا بیل ریپورتون لرو خبري غړې ده خلمړې به احمد شاه زمي تاسو د دې خبرونه وو لمړی د مهم خبرونو سرټکی په بلوچستان کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو پر ضد ریپورت درج کړی دی. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پولیو یا ګوزان پر ضد 15 ورځنی کمپاین لپاره نه پیل شوی چې اوس هم دوام لري. او د روس د بهرنیو چارو وزیر له دې خبرې انکار کړی چې ګواکې ماسکو په برتانیا کې پخوانی روسي جاسوس ته زهر ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په ژوب او قلاسیفلا ضلعو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد ریپورت درج کړی دی. پولیس وایي په دې جلسو کې د ریاست پر ضد ویناوې شوې. د ژوب ضلع د پولیس افسر اس پی سردار ماوران خان رغارین مشال اړید هو چې پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوې شوې. نوموړی وایي دوی په ویناوو کې ځینې داسې خبرې وکړې چې د ریاست او ادارو په ضد وي. ادارو ته د اور ورچولو خبرې وسوي. ځینو نور کسانو چې د دوی قربانه ول هغوی د هر څه په بشپړه توګه تایید کړل، نو هغوی هم په دې اقدام کې شامل شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د ریپورت په غبرګون کې نن مشال رادیو ته وویل چې دوی په ژوب او قلاسیفلا کې د ویناو پر مهال د پاکستان د آئین او قانون خلاف خبرې نه دي کړي، بلکې له پښتنو سره د روان ظلم لپاره پر ضد غږ پورته کړی وو. د هغوی په وینا د دې ګام مقصد د غورځنګ غړي له نورو غونډو راګرځول دي. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پولیو یا ګوزان ضد کمپاین پرون پیل شوی چې د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. په دې لړ کې به له 50 کلونو کم عمر لرونکو 9.5 لکه ماشومانو ته د ګوزان ضد څاڅکي ورکول کیږي. د کمپاین پر مهال به له باجوړ علاوه په ټول قبایلي سیمو کې ماشومان ته څاڅکي ورکول پیل شوی دي چې نن یې دویمه ورځ ده. په باجوړ کې به کمپاین د رواني مارچ میاشتې پر 19 نیټه پیل شي. حکومتي چارواکي وایي د کمپاین لپاره ګڼې روغتیایي ډلې ټاکلې دي او د هغوی د امنیت اقدامات یې کړي دي. د چارواکو په وینا سږ کال به هیواد له پولیو ناروغي څخه پاک کړي. نن د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدل دي چې جګړې جاج واخلي او د ځینو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو امکانات وګوري. نوموړي په داسې حال کې سفر کوي چې واشنگټن د افغانستان د شپاړس کلن جګړې د خاتمې لپاره نوي وسیلې په کار اولي. ښاغلي میټس خبریالانو ته وویل چې کله طالبانو سره سیاسي جوړجاړی رامنځته شي، نو اوس هم په افغانستان کې بریا ممکنه ده. نوموړی وایي اوس مهال موږ غواړو چې افغانان د سولې د خبرو رهبري وکړي او دا پروسه پر مخ یوسي. د دې پروسه یوه برخه دا هم ده چې څوک به له چا سره خبرې کوي، خو موږ په تېره یوه میاشت کې ولیدل چې د طالبانو ځینو ډلو ځینو وړو ډلو یا خو خبرو پیلولو ته ورغلي او یا یې په دې کې دلچسپي څرګنده کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د فبروري پر 28 نیټه د کابل پروسې غونډې ته د وینا پر مهال طالبانو ته د سولې او خبرو اترو وړاندیز وکړ. نوموړی وویل چې چمتو دي طالبان د یوې سیاسي ډلې په حیث ومني او دوی ته به د نورو مراتب ورکولو تر څنګ پر دوی د بندیزونو لرې کولو لپاره هم هڅه وکړي، خو طالبان ته تر دې دمه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته زړه نه دي ښکړی. زموږ غلم مشال رادیو خاوري د پاکستان وزیر اعظم شهید خاقان عباسی وايي هیواد به ایران سره تجارت زیاتولو لپاره لا نوري هڅه کوي. د پاکستان سرکاري رادیو وايي نوموړي دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ملاقات پر وخت کړې دي. پر دغه موقع ښاغلی عباسی وویل چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره پر امن افغانستان ډیر مهم دی او د دې لپاره به اسلام آباد او تهران په ګډه کار کوي. بلخوا جواد ظریف خپل پاکستاني سیال خواجه آصف ته وویل چې دواړو هیوادونو ته د ترهګرو پر ضد همکاري پکار ده. جواد ظریف پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال خواجه آصف ته وویل ایران او پاکستان ملګري هیواد دوندی او شریک پول لري، نو دواړو لپاره دا مهمه ده چې د تراګرو فعالیتونو مخنیوي او پر پول د امنیت باور کولو لپاره ټینګ همکاري وکړي. جواد ظریف د دیش کسیزه پلاوی ترڅنګ د پمشری د یک شنبه د ورځې راهیز د پاکستان په درې ورځنی سفر دی. په ایرانی پلاو کې سیاستوالان او سوداګر هم شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن له دې خبرې انکار کړی چې ګواکې ماسکو په برتانیا کې د پخواني روسی جاسوس او د هغه لور ته زهر ورکړی دی. د دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اکسلسن خبرداری ورکړی چې ماسکو به یقینا د دغې پیښې پر سر د متحدینو له غبرګون سره مخامخ سي. ټلرسن زیاته کړې چې موږ د برتانیې پر تحقیقاتو او د هغوی پر نتیجې چې وایي روسیا د دغې پیښې تر شا لاس لري پوره ډاډمن یو. تیرونی د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا سکریپال د برتانیا په سیلزبری کې د اعصابو په فلج کېدونکو موادو مسموم شول چې دواړه تر اوسه په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او روغتیايي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. د ټیلرسن له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د برتانیا وزیر اعظم تریزا می وویل چې ډېر امکان شته چې روسیه په دې پیښه کې ښکېل وي. امریکا وايي شامی حکومت روس او ایران په شام کې د رضبندۍ احترام نه کوي. واشنگتن خبرداري ورکړي چې شام، ایران او روس د ملګرو ملتونو لخوا منظوري سوي د شورزنی رضبندۍ مبینه سرغړون ته دوام ورکړ، نو امریکا په شام کې د کیمیاوي بریدونو او غیر انساني اذیتونو د خاتمې لپاره ګامونه پورته کولو ته تیاره ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیر شپه ناوخته امنیت شورا ته وویل د شام لپاره دوام نه وړاندې د دې شورا لخوا منظوره سوې ډزبندي ناکامه سوې ده او امریکا د دېرش ورځو د ډزبندۍ لپاره یو داسې وړاندیز کوي چې پکې د ترهګرۍ ضد هیڅ یوه کمزورې نقطه نشته او د ولسمشر بشار الاسد او نورو لپاره به یې سرغړونه ګرانه وي. نیکی هیلی په شام او اتحادیانو تور پورې کړ چې له کمزورو نقطو په ګټه پورته کولو یې له دمشق سره نږدې د غوطې ښار په ختیځ کې په لکونو بېګناه عام شامي خلک للوجی او تن سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش په امنیتی شورا غونډه ویل د فبروري پر 23مه د منزور سوي دزبندۍ راهسي په ختیځ غوطه کې هوایي بریدونه، ګولباري او ځمکني عملیات لا ډیر سوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مول احمد شاه زمي څخه اوردل. په دې غړې کې به تاسو د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورئ. د پښتون تحفظ غورځنګ غړو پر ضد په بلوچستان کې پولیسو اف آی آر درج کړی دی، خو دوی وایي چې خپل کار او د پښتنو حقونو غوښتنو ته به ادامه ورکړي.
ټول اوس دی د مستقبل لپاره د دغه شان د غونډو د پاسون د مخنیوي لپاره دا خبرې کوي چې دغه شان اف آی آر د کټکۍ
په قبلی سیمو کې د پولیو ضد ویکسینو کمپاین پیل شوی دی. د جنوبی وزیرستان چارواکی وایي چې په کار د خلک په دې پولیو ویکسینو کې برخه واخلي او خپل ماشومان ته ویکسین کړي.
زما به دې خلکو ته هم دا ریکوست دی چې ماشومان چې څومره زیات ویکسینیټ شي نو دا زموږ د ټولو لپاره به ښه وي.
د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون په سنټ کې د اکثریت باوجود د چیرمن لپاره خپل امیدوار بریالی نه شو کړلی. دا ولې؟
صادق سنجرانی صاحب نه سیاسی پارٹی شته، نه دا ګروپ پخته، نه او د نواز شریف دا سلسله د حکومت چې دا شاید نورو پخته نه پرېږدي.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته. راسره اوس اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زوبک خبرونه شته. تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. دا خبرونه چې موږ تاسو هم دا اوس وړاندې کوو د 15 څخه تر شپږو د مشال ریډیو د ناست خبرونو د لړ اخیری غړی ده. تاسو ته پکې بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو که وخت راسره تاسو ته سندرې هم خبرو. خو لومړی یو رپورټ ورځو د بلوچستان په ژوب او قلعه سیف الله ضلعو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد رپورټ درج کړی دی. پولیس وایي په دې جلسو کې د ریاست په ضد ویناوې شوې دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې هغوی د پاکستان د آیین او قانون خلاف کومه خبره نه ده کړې، بلکې د پښتنو سره د روان سلوک په اړه خپل غږ پورته کړی. دوی وایي چې پولیسو اف آی آر مخه نشنیولې او خپل کار ته به ادامه ورکوي، د پښتنو حقونه به همدغسې غواړي. په اړه د احمد شاه زمي رپورټ اور.
مشال رادیو ته د ژوب او قلعه سیف الله د پولیسو د هغو رپورټونو کاپیانې رسېدلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد درج شوي دي. د ژوب ضلع د پولیس افسر ایس پی سردار ماوران خان لغاری نن مشال لډیو ته ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست په ضد ویناوي شوې وې.
انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی سپیچز میں جو کہ اینٹی سٹیٹ
دوی په ویناو کې زنی داسې خبره وکړي چې د ریاست او ادارو پر ضد وي. ادارو ته د اور ورته کولو خبره وشوي. زین نورو کسانو چې د دوی قربانه وو هغه د هر څه په بشپړ توګه تایید کړل، نو هغه هم په دې اقدام کې شامل شول.
په ریپورت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر غړي او پخواني سنیټر رضا محمد رضا او نور کسانو د نومونو ذکر شوی دی او ویل شوی چې دوی خلک بغاوت ته راپارول. د لغاری په وینا دا کسان بنول کیږي او عدالت ته وړاندې کیږي. پر دې سربیره په قلعه سیف لاک هم پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پولیسي غونډه کې د ویناوالو او منتظمینو پر ضد ریپورت درج کړی دی چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره د لرونکو بلوچستان اسمبلی د غړي نواب ایاز خان چوگیزی او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو محسن داوړ او خان زمان کاکړ نمونه په سر کې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ نن مشال رادیو ته وویل چې دا ډول اقدامات هدف دوی له نورو ولسي غونډو راګرځول دي.
دا فشار دی التا پر منتظمینو مخکې ما شواله او چې سیاسي ګوندونو مشرانو ته ویل چې خپل ځان روانه ده، ورکرانو ته ویل چې دا غونډه کې ګډون وکړي. دا هغه ټول هغه کنده چې د دې ختم شوه ته اوس دې د مستقبل لپاره دا غشان دی غونډه او دې پاسون د مخنیوي لپاره دا خبره کوي چې دا غشان دی فایرونه کټ کوي. او ما خیال کې دې تداوس پته نشته چې دا خلک یا کم ملګری چې راوتی دي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دي اوس مطلب د سرونو دم دانګلې دي فایر ګوړي وډر وړوکي شه ده.
محسن داوړ تور پورې کړ چې ریاست تر بندیز لاندې ډلو د مشرانو پر ضد هیڅ ډول اقدام نه کوي چې کرکه خوروونکي ویناوي کوي. بلخوا پخوانی سنیټر رضا محمد رضا د پولیسو د ریپورت په خبرګون کې نن مشال اډیو ته وویل چې دوی په ژوب کې د وینا پر مهال د پاکستان د آئین او قانون خلاف خبرې نه دي کړې، بلکې له پښتنو سره د روان ظلم لپاره یې ژغ پورته کړی وو.
موږ امن غواړو، موږ په وطن کې د دهشتګردي ختم شي، موږ په وطن کې د ماورای عدالت قتلونه ختم شي، موږ په وطن کې د ناروا چک پوسټونه چې د خلکو د کورو لارې بندې کړي دي، د ژوند حرکت یې بند کړی دی، موږ په علاقو کې د ماینونه ختم شي او ټول پښتون سره یو ناروا سلوک کوي. په ټول ملک کې پښتون د سر او مال حفاظت نه لري. نو دا خو دا ډېری ښکارا او ډېری واضح مطالبې دي.
رضا احمد رضا زیاته کړ چې په ژوب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ژوب ټولو لوی او کوچنیو سیاسي ګوندونو ګډون کړی او په دې اړه له انتظامی وار لمخه لا په لیکلې باندې اجازه اخیستی وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او ځايي سیاسي او مدني فعالانو د مارچ پر 9 په ژوب شهر او د مارچ پر 10 په قلعه سیف الله کې راغونډ سو، زرګونو کسان ته ویناوي وکړي او غوښتنې کوله چې د پښتنو بې عدالتي وژنې دي بندي کړل سي او د دوی په وینا د امنیتي ادارو لخوا ترې تم کړل سي په زرګونو پښتانه دي اره خوشي کړل سي. دوی دا هم وویل چې د پښتنو په سیمو کې دي د پوز امنیتي پوسټ ختم کړل سي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com زموږ خبرونه شته دی او په فیسبوک او ټوئیټر باندې که څنګه چې تاسو زموږ همکاران ویل هم تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خبرونه ته لاسرسی پیدا کړئ. د مارچ په 12 د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سینیټ چیرمن لپاره رای واچول شوې. د دې چوکۍ لپاره د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون راجا ظفر الحق او متحد اپوزیشن لخوا صادق سنجرانی نوماندان و. سنجرانی دا ټاکنې وګټلې. د حکمران ګوند مسلم لیگ نون په سینیټ کې اکثریت درلود، نو ولې انتخاباتو بلل؟ همدارز آیا دا ټاکنې به په عمومي انتخاباتو څه اغیز ولري؟ په دې اړه د ریپورټور. د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون د سینیټ ټاکنو لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، مسلم لیگ فنکشنل، جماعت علما اسلام او عوامي نېشنل ګوند سره اتحاد کړی وو. په دې حساب د مسلم لیگ نون د 3 سینیټ خپلو غړو ترڅنګ ټولې رایې له 500 زیاتې درې، خو بیا هم ونه شو کړلی چې د چیرمین مشرۍ لپاره راجا ظفر الحق او مرستیالۍ لپاره سینیټر عثمان کاکړ بریالی کړي. د اپوزیشن ګوند کاندید صادق سنجرانی 55 او راجا ظفر الحق 46 خرای واخیستی. د یو سل څلور غړو په سنټ کې 103 کسانو رای واچولې، ځکه چې د مسلم لیگ نون یو بریلی شوی سینیټر اسحاق ډار په لندن کې د درملنې له کبله برخه وانخیسته. د سیاسي چارو څېړونکی حسن عسکری وایي په پاکستان کې ځینې خلک فکر کوي چې اسټابلیشمنت غواړي د مسلم لیگ نون ګوند له هر قسم واکه لري وساتي، او له دې کبله د سینیټ په ټاکنو کې د اپوزیشن ګوندونو سره سازش کړی دی. خو نوموړی زیاتوي د ده په نظر دا خبره سمه نه ده.
د دې نتیجو توقع وه، ځکه چې د سینټ ټاکنې پټې وې. د دې امکان و چې ځینې په ښکاره د حکمران مسلم لیگ نون ملاتړي سینیټران به خپلې رایې مخالف امیدوار ته واچوي. هر څه چې د مسلم لیگ نون او پخواني وزیر اعظم نواز شریف خلاف وي، ګوند فکر کوي چې په هغه کې د پوځ لاس دی.
په مطبوعاتو کې ځکه د سینټ ټاکنو په اړه شکونه او پوښتنې راپورته شوي چې د صادق سنجرانی او سلیم ماڑوی والا بریلی کولو لپاره ځینې داسې ګوندونو سره متحد اپوزیشن جوړ کړ چې په تیرو وختونو کې د یو بل خلاف سختې خبرې کړې دي. په دوی کې پیپلز پارټي او تحریک انصاف ګوند شامل دي. د سیاسي چارو څېړونکو ایاز وزیر وایي تر دې مخکې د بلوچستان صوبایي اسمبلۍ د ماتولو هڅه شوې وه، او اوس په ټاکنو کې د مختلفو پالیسیو لرونکو ګوندونو یو ځای کېدل په دې معنی دی چې په پاکستان کې ځینې زورور لاسونه مسلم لیگ نون په واک کې لیدل نه غواړي.
صادق سنجرانی صاحب نه سیاسي پارټي شته، نه دا ګروپ پخچه نه و، نو ناسا پر پیدا شه کوئټه کې پولیټیکل حکومت ونړاو. دا غوی خپل یو گروپ سره جوړ شو دی، څه د نواز شریف د پارټۍ نه ووتل، څه شاید د نور نه بیا الیکشن کې سینټ ته راورسېدلو. په سینټ کې بیا غږ وکړ چې زمونږ سره چیرمین کوي. خو دا خبره ظاهره ده چې څه مددونه ځکه ورسره وو چې د نواز شریف دا سلسله د حکومت چې دا شاید نور مخکې نه پرېږدي.
صادق سنجرانی له بلوچستان صوبې څخه په آزاد حیثیت کې د سینټ غړی جوړ شوی دی. د هغه په اړه د پاکستان رسنیو لیکلي چې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری سره نږدې اړیکې دي. آیا په سینټ کې د حکمران مسلم لیگ نون ګوند ناکامي به د راتلونکي جولای میاشتې په عمومي ټاکنو څه اغیز وکړي؟ په دې اړه حسن عسکری وایي
ضروری نه ده چې دا انتخابات په عمومي ټاکنو ساسر ولري. د سینټ ټاکنې پټې وي، عمومي انتخاباتو ته لا درې څلور میاشتې پاتې دي. دومره دا چې اپوزیسیون ګوندونه له دې بریا څخه نفسیاتي لاسته راوړنه لري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې سپریم کورټ د درغلیو په یو کیس کې د مسلم لیگ نون سیاستوال او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لومړي وزیر چوکۍ لپاره نااهله اعلان کړی دی. همداراز د نورو مهمو سیاسي مشرانو خلاف د درغلیو او عدالتونو ته د سپکاوي کیسونه دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د قبلي سیمو ځوانانو د زده کوونکو لپاره د تعلیمي سهولتونو ترڅنګ په اسپیټلونو کې ټولې اسانتیاوي غوښتې دي. دوی پرون په خبرو کې خبرونه ته وویل چې د قبلي سیمو روغتونونه نه د طبي ټیسټونو سهولتونه لري او نه هم پکې پوره کارکوونکي شته. دوی همداراز د ایټا ټیسټ د بحالۍ غوښتنه کړې او ایټا د میډیکل یا طب او انجینیرنګ لپاره د داخلي ټیسټ یا ازموینه څاري او د دې ترڅنګ د امتحانونو سیستم ارزوي.
د قبایلی زده کوونکو ټوله د فاټا سټوډنټ فیډریشن پرون په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو د تعلیمي یافته ځوانانو لپاره د ایټا ټیسټ نظام بیا بحال کړي او د قبایلی سیمو په هسپتالونو کې د زر تر زره د روغتیايي سټاف د کمی ستونزه هواره کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سټوډنټ فیډریشن مشر عیسی خان اورگزی وویل
موږ ټول ناول خو د ایټا ټیسټ کوم پاډ سیکریټریټ ولا ختم کړي واغې ول سره مو په هیل کې کوم سره واغې ول سره ایټا ټیسټ ټول کې پکې ول وشول واغې سره پیسې شته پاډ سیکریټریټ ول وې سره مو سره پیسې نشته د ایجوکیشن ډایرکټر وایي چې موږ پیسې هغه ته لیټر کړی گورنر ته. گورنر وایي چې موږ سره پیسې نشته. نو موږ وایو چې یاره پټه خو داسې حالات هلته نه سکول شته نه کالج شته حکومت نه ورکی.
د یاد تنظیم جنرال سیکرټر سید الله قبایلی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال په بیلابیلو پوهنتونونو کې د قبایلی سیمو د ځوانانو مختص سیټونه ضایع شوي دي
او دا بل ریزرو سیټونه د مختلف علاقو زمونږ یونیورسيټي دلو نفاټس نیویټیشن د فاټس سیکرټری د افسرانو د هغه لیټري تاخير سره وکړي. الته په یونیورسيټي کې میټرم ایگزام سٹارټ وینه د تقریبا 50-60-70 طلبه او جګمه د هغه کیریری تباکو د هغه وخت ضایع کړلو.
د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو بل غړي جاوید مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د روغتیا عمله خپل حاضری نه یقیني کوي او روغتونونه خالی پراته دي. د ویل په کار د فاټا سیکرټریټ د قبایلی سیمو په هسپتالونو کې د عملې کمی پوره کړي او اغلته کې د ډاکټرانو حاضری یقیني کړي.
ټول ټیکنیشن ناستي او په ټول فاټا کې یو سینیئر ګاینیکولوژیست ډاکټر نشته. هلته کې یو سینیئر داسې ټرشي کیر هسپتال نشته چلته کې موږ علاج ورکړو. په خبر تر ازو
په خبري غونډه کې د غزده کوونکو د ډاکه ورکړه چې که غوښتنې یې پوره نشي نو دوی به بیا د احتجاج لار خپل کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په جنوبي وزیرستان کې که څه هم په تیرو څو کلونو کې د پولیو یا ګوزن کم ناروغ مخې ته نه دی راغلی خو چارواکي وایي چې د خواوشا سیمو څخه د دې وایرس د مخنیوي لپاره بیا هم دغلته د پولیو واکسینو کمپاین کوي. د دې 15 ورځنی کمپاین نن دوهمه ورځ ده او چارواکو له خلکو غوښتي چې پکې برخه واخلي او ماشومان له دې مزورونکي رنځه وساتي. سلام مسعودي په اړه تفصیل درته وایي.
پسولی وزیرستان کښې بچون ته د ګوزن رنځنا د ویکسینو ساسکې ورتشلو کمپین لګیا شوی دی. دا کمپین به څو ورځې جاری وي او څومره بچون ته به ساسکې ورتشل شي د سولی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان د دغې سوال په دارنګ ځواب راکوي.
پولیو کمپین 12 تاریخ نه سٹارټ شو. دا 15 ورځې کمپین دی. په دې 15 ورځو کمپین کې به انشاءالله د جنوبی وزیرستان 85,000 کم چلډرن دی دا به ویکسینیټ کیږي.
د دې کمپین د پاره ویکسین ورته شلو یعنی د پولیو څومره عمله مقرره شوې ده.
د دې چو طرف نه هم دغه شوې ده سی بی ویز هم دی نان سی بی ویز هم دی کوم ځکه کې چې الته کې اکسس لګران وی کوم ځکه کې لګ سکیورټي بار کې کم ایریاز ویل ډیفاین دی نو الته کې مونږ کمیونٹی بیسڈ ولنٹیئرز کم ویکسینیٹرز دی نمگا آگا غسی دی او زما بدی خلکو ته هم دا ریکوست دی چې ماشومان جسم زیات لب ویکسینیټ شي نو دا زنګ ټول لپاره بخایو.
پتیرو چو کالونو کښې په سویلی وزیرستان شه چرتا دی پولیو نیولای مریض ما خطر غلای دی
نه. الحمدلله زنګ ساوت وزیرستان بالکل پولیو فری دی. دا زنګ د پاره یو غټ اچیومنت دی. دا ساس کی چې دی دا ماشوم چې دی د ټول عمر دا مازورینا بچکی
سویلی وزیرستان کښې چکلا هه دا عملہ گرزی دے دوی دے حفاظت دے پارا سرکار سے قدمونا پورتا کوی
چی کم ٹیم زینو دا غسر خامخا یو سیکیورٹی دا پارا پا قبائلو کی لیویز آفیشل زی یا آرمی آفیشل زی خو دل تکی پا سعود وزیرستان کے زمگ ٹیمونے چی کم دے دیر پا خطو کا کار کئی آفوی وی چی زنگ تا سیکیورٹی زکم مرا کے چی خلق زنگ سر کوپریٹیو دے.
اشفاق احمد خان دا ہن زیادہ کرا چی دروان کمپین علاوہ پا داغا اوالے سر آئندہ چی کم کمپینونا کیجی آغا بہاں پا دغی رنگ پا منظم انداز سارا سر تارا سوال شی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو تا سے مشال ریڈیو تھا ہوگی. د خیبر پختونخوا د احتساب اداره یا نیب وای په فاټا سیکرټریټ کې د صحت په څانګه کې د پولیو ضد کمپاینو کې د درغلیو په اړه تحقیقات کوي. د دوی په وینا چې د شکایتونو 2 میاشتې مخکې دوی ته ورغلي وو اوس یې پلټنې روان شوي دي چې ښایي 2 میاشتو کې به یې نتیجه راووزي. نور تفصیل مجید بابر درته وایي.
د خیبر پختونخوا د احتساب اداره وایي چې د تیر جمعې په ورځ د یاد ادارې د ډایرکټر فرمان الله جان په مشرۍ کې شوي غونډه کې د فاټا سیکرټریټ د صحت د ادارې د پولیو په څانګه کې د مالی درغلو پر ضد یې پلټنو کولو پریکړه کړې ده. تیر ماښام د یاد ادارې د مطبوعاتو د څانګې ډیپټي ډایرکټر میاوکار مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې تحقیقاتو په اړه وویل.
کمپلینٹس ہوں دا کمپلینٹس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سر مختلف پروجیکٹس دی دا ہیلتھ نو اگے پولیو ہوم یو پروجیکٹ تو نو اگے کی نے خیبر پختونخوا کاگنیزنس واخس تو مسر کمپلینٹ تو پاگی بانی سی وشوا 2 میاشتو نا پس دا کم کمپلینٹ تو دا انکوائری تا لاړو او امید لرم سلور میاشتې او سلور تقریبا انکوائری او سلور میاشتې انویسټیګیشن او دو میاشتې ایکسټنشن نو کال نیم کې کفرس کو پدې کې صدا سی ایلیمنٹس وی نو هغه عدالت ته ځي او باقاعده گرفتارې هم پکې.
بلخوا په فاټا سیکریټریټ کې د صحت د ادارې ډایریکټر جنرال ډاکټر جواد حبیب خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په دې پلټونو کې د احتساب ادارې سره پوره پوره مرسته کوي. د ډاکټر حبیب نمو پختل چې دا پلټنې په مشخصه توګه د څه پاړه دي نو هغه وویل
موږ ته خو لا ډیټیل نه دي راځي خو سم چې موږ اوس واردل نو هغه پرابلی څه د پولیو پی سي 1 زو دا 2012 13 او 13 14 دا هغه څه په نه دغه درې کار دا هغه باندې دا هغه پرابلی په څه کمپلینټ مو تر هغه یې چیرې پرابلی هي کې بس سم سم مشکل به شوی یا به پای کې څه پوره کار نه شوی سمثینګ لایک دات نو هغه دیس از واټ آی هرد نو موږ افیشلی لاس نه دې انفورمیشن نو زله خبر چې دا اوس موږ دا واقعي دا کیس واره کې
ڈاکٹر جواد حبیب خان وائی چې دا ډومبے زل لے چې په فاټا سیکریټریټ کې د صحت د سانګې پر ضد پلټنی کیږي خو زیاتوي چې د احتساب ادارې سره به هر ډول مرستې کوي چې دغه پلټنی منطقي انجام ته ورسی او ذمہوارو ته سزا ملاو شي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. د نن ورځې د نه ساته خبرونو په اخیری غړی کې نیمه ته نږدې او خرازی اوسې وسندره ورو د جاوید امرخیل په وکی
سرگی یو زمان
اوریدونکو تاسو د جاوید امرخیل سندره واره د مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم د استاد څخه خبريږي. 15 بجې شوې راځي چې له احمد شاه زبید څخه د خبرونو لنډیز وره. د بلوچستان په ژوب او قلعه سیف الله ضلعو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد رپورټ درج کړی دی. د ژوب ضلع د پولیسو افسر اس پی سردار موران خان لغارین مشاله ډیته وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوې شوې. بلخوا د دې غورځنګ مشرانو ویلي چې دوی په ژوب او قلعه سیف الله کې د ویناو پر مهال د پاکستان د آئین او قانون خلاف ورزي نه ده کړې، بلکې له پښتنو سره د روان ظلم پر ضد یې غږ پورته کړی دی. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پولیو یا ګزان ضد کمپاین پرون پیل شوی چې د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. په دې لړ کې به له 50 کلونو کم عمر لرونکو 9 شپېته لک ماشومان ته د ګزان ضد څاڅکي ورکول کیږي. نن د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی چې د جګړې جاج واخلي او د ځینو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو امکانات وګوري. نوموړي په داسې حال کې سفر کوي چې واشنگټن د افغانستان د 14 کلن جګړې د ختمې لپاره نوي وسیلې په کار راولي. میټس خبریالانو ته ویلي چې کله طالبان سره سیاسي جوړجاړی رامنځته شي نو اوس هم په افغانستان کې بریا ممکنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن له دې خبرې انکار کړی چې ګواکې ماسکو په برتانیا کې پخوانی روسی جاسوس او د هغه لور ته زهر ورکړی دی. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خبرداری ورکړی و چې ماسکو به یقینا د دغه پیښې پر سر د متحدینو له غبرګون سره مخامخ شي. ټیلرسن زیاته کړې چې موږ د برتانیا په تحقیقات او د هغوی پر نتیجې چې وایي روسیه د دغه پیښې تر شا د لاس لري پوره ډاډمن یو. تېر اونۍ د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا سکریپال د برتانیا په سیزبري کې د اصابو په فلج کېدونکي موادو مسموم شول چې دواړه تر اوسه په روغتون کې تر درملنې لاندې. او امریکا ویلي شامي حکومت روس او ایران په شام کې د ډزبندۍ احترام نه کوي.
احمد شاه زمی تاسو د خبرونو لنډیز وای او ردونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس به هارون بچا تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټ کیو.
پاکستان ای ډان رسپانی د هغه هیواد د سینټ د چیرمین او مرستیال چیرمین د پرونی او ټاکنو په اړه لیکنه خبره کړي. په لیکنه کې راغلی په بلوچستان کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یاغي ډلې غړي بریالي شول چې حملیادي صوبې څخه په آزاد حیثیت کې منتخب شوی سینیټر صادق سنجرانی د ایوان مشر جوړ کړي. د هیواد اکثر خلک او شنونکي وایي د اول ځل لپاره له بلوچستان څخه د سینټ د مشر جوړېدل په ټوله کې د جمهوریت ګټه ده، خو لیکنه وایي دا به وخت ثابته کړي چې همداسې ده او که نه. لیکنه کاږي د اوس لپاره دا ویلی شو چې د سینټ په انتخاباتو کې د سیاسي ائتلافونو په جوړولو سره پټو غیر جمهوري قوتونو خپل زور وښایه. په بلوچستان صوبایي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند د ځینو غړو د خپلې پاټۍ ضد تګ او د سینټ د پرونی ټاکنو غیر متوقع پایلې د هیواد جمهوریت لپاره ښې خبرې نه دي، خو لیکنه وایي د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په خپلې حکومتي دوره کې سینټ ته ډیر ارزښت ورنه کړل او وزیرانو یې هم لازمه ونه ګڼله چې دغه ایوان په غونډو کې ګډون وکړي. لیکنه زیاتوي د سینټ د چیرمین ټاکنې لپاره پیپلز ګوند او نهم تحریک انصاف د بری دعوی کولی شي ځکه چې نوې منتخب شوی چیرمین له دغو دوو ګوندونو څخه نه دی. بلخوا له اسلام آباد په اردو ژبه خبرېدونکي ورځپاڼې اکسپرس په خپل اداریه کې د اتوار په ورځ په لاهور کې په یوه غونډه کې د یو کس لخوا د پاکستان پر پخواني وزیر اعظم نواز شریف د سپلای د ګزار موضوع راغستې. لیکن وایي له تیرې څه مودې راهیسې د پاکستان په سیاست کې د عدم برداشت عنصر ډیر غالب شوی او که مخه یې ونیول شي نو کیسه به نور هم پسې خراب شي. د لیکنې تر مخه د پاکستان د ټولو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو د لاهور د دغه پیښې غندنه کړې. د پاکستان ولسمشر په یو بیان کې ویلي دی پر دغه پیښه سخت خواشینی نه دی او باید په هیواد کې د عدم برداشت د ورته رویو د مخنیوي لپاره جدي کار وشي، خو لیکنه وایي اوس یو څوک د سیاسي مشرانو د سپکاوي جرأت ځکه کولی شي چې خپل سیاستوال په ولسی غونډو کې په یو بل پسې بدرد وایي. لیکنه زیاتوي د سیاسي مشرانو فریضه جوړیږي چې نه یوازې خپل اصلاح بلکې د خپلو پلویانو هم صحیح سیاسي تربیه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سم نړیوالو مطبوعاتو ته ورګرځو. امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې خپل جنگلي
جنگی تګلارې ته بیا کتنه وکړو. د هغې ګټې او اهداف امریکایي ولس او نړیوالو ته روښانه کړي. بلخوا د بخنې نړیوال سازمان د ایران په یوه زندان کې د دغه هیواد له دوو تنو بندي خزینه فعالان سره د ناسم چلن او سلوک په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو هارون بچا وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د ګل پر ورځ په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې شپږ زره ورځې پوره شوې. د لیکنې تر مخه د امریکا دا جګړه د هغه هیواد د تاریخ تر ټولو اوږده هغه ده او حکومت باید دې ته وخت په وخت بیا کتنه وکړي. په افغانستان کې د امریکا جګړه چې ښایي د نړۍ یو له ټولو اوږده جګړه ترې جوړه شي، له هغو جنګونو څلور چنده زیاته غټه ده چې امریکا د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال کړي وو. لیکنه کاږي امریکا په افغانستان کې یوه داسې جنگ ته ودانګل چې په ګاونډ کې پاکستان چې امریکا ملګری هیواد ورته ویل، په افغانستان کې د امریکا ضد پالیسي خپله کړه. د لیکنې تر مخه د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ وکړ. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان په جګړه کې شاوخوا یو ټریلیون ډالر مصرف کړي او د 2200 امریکایانو قربانۍ ورکړې دي. د امریکایي ادارې لپاره به خوي چې په دغه جګړه کې خپلې ګټې او اهداف روښانه کړي. بلخوا د بخنې نړیوال سازمان په یوه لیکنه کې په ایران کې د بشري حقوقو له دوو تنو بندي شویو ښځینه فعالانو سره د ناسم چلن موضوع راخسته. د فعالانو د ایرانی ښځو د حقوقو لپاره او په ایران کې د مرګ سزا پر خلاف غږ پورته کاوه. دا دوه ښځې چې یوه ګلرخ ابراهیمی او بله اتینا دایمی نومیږي، تهران ته نږدې د هورامین نومې خارګوټي په یوه زندان کې ساتل شوې دي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخنې نړیوال سازمان یو مشر فیلیپ لوتر ویلي دوی په شهرره زندان کې له دغو مېرمنو سره د ناسم چلن رپورټونو زخت زیات اندېښمن کړي دي. نوموړي زیاته کړې اول خو دوی باید بندي نه وي، خو دې مېرمنو په بندي حالت کې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ چې په بدل کې ایراني مقاماتو له هغوی سره غیر انساني سلوک راواخیست. لیکنه زیاتوي د فعالانو ته په اونۍ کې یوازې یو وار اجازه ورکول کیږي چې خپلو کورنیو سره ټلیفوني خبرې وکړي، هغه هم د زندان دیو نارینه ساتونکو په موجوده کې. له
پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ور یو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه تاسو نه واځي اوریدل شي، بلکې کغوړی له هغه ځای په خوانی خبرونه ډاونلوډ کول هم شي. همدارس که تاسو ټوټر اکاونټ لري یا فیسبوک پانه لري اکاونټ لري، نو کولای شي چې د مشال ریډیو پانه تاسو ورخره کړئ. له هغه ځای زموږ رپورټونه نه واځي ولولې، تصویرونه ویډیوګانې همالته کتې شي، او د دوستانو سره تاسو کولای شئ چې هم دغه خبرونه شریک کړئ او تبصرې راته هم له دغه لارو لیکلای شئ. رپورټون ته بیرته راګرځو. چارواکي وایي د ګول پورز د نیپال په سرخر کټمنډو کې په نړیوال هوایي میدان د کوزیدو په محل د بنگلاديش ایوی الوتکې د غورځېدو په اړه پلټنې پیل شوې دي. رویټرز خبری ایجنس د بیلابیلو چارواکو او څېړونکو سره د خبرو په بنیاد لیکلي چې بیلابیل خواوې د دې پیښې ذمواري پر یو بل اچي. په دې پیښه کې لږ تر لږه 940 کسان مړه شوي وو. ملیحا امیرزاده یې نور تفصیل درته وایي.
په نیپال کې چارواکو د نهې په ورځ ویل چې پلټونکو د بنگلاديش راغورځېدلې هوایي الوتکې له ملبینا د پرواز ډیټا ریکارډر موندلی دی. رویټرز خبری ایجنس لیکي د غالوتکه چې د نیپال په سرخر کټمنډو کې د کوزیدو کوشش کولو د عملی په ګډون پکې لږ تر لږه 940 کسان ووژل شول. ایجنس لیکي په کټمنډو کې د هوایی میدان انتظامیه او هوایی شرکت یو بل د ګل د ورځې د حادثې ذمہوار ګرځوي. د هوایی میدان جنرل مینیجر راجکمار چټری ویل چې د پرواز ډیټا ریکارډر یې ترلاسه کړی دی او په حفاظت سره ایښودل شوی دی. نوموړي ویل چې د پیښې د لامل معلومولو په مقصد پلټنې پیل شوې دي. د بمبارډیر کیو 1400 سیریز الوتکه د بنگلاديش له مرکز ډاکا نه روانه شوه چې پکې یو اویا مسافر سپاره ول. د یو ایس بنگلا هوایی شرکت یو پایلټ ویلي چې د پرواز پایلټ کیپټن عابد سلطان د کټمنډو په هوایی میدان د کوزیدو ډیره تجربه لرله. د هوایي شرکت ویان کمرول اسلام ویل چې سلطان د جاز چلولو تر 15000 زیاتو غنټو تجربه لرله او دغه هوایي میدان لپاره په خاصه توګه روزل شوی. هوایي کمپنۍ د میډیا هغه رپورټونه هم رد کړی دي چې ګواکې دغه الوتکه د 2015 کال په یو پرواز کې هم د کوزیدو په وخت په رنوي خوېدلې و او تکنیکی مشکلات یې لرل. د ایرلاین مشر عمران آصف د پایلټانو په دفاع کې ویلي چې په کټمنډو کې د ګراوند کنټرول یا د هوایي میدان د کنټرول عملی سره د پایلټانو په ریډیو شوې خبرې د جرمني د هوایي خوندیتوب یوې ویب پاڼې خپرې کړې دي. آصف د ګل پورس خبریالانو ته وویل چې د فضايي ټرافیک کنټرول روم لخوا پایلټانو ته ناسمې سیګنلې یا اشارې ورکړل شوې چې کېدې شي د حادثې سبب ګرځېدلې وي. خو بیا د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې او چارواکي د دغو خبرو تصدیق نه دی کړی.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna ranguna
danare hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
arone da charshambe aur khali pawras
aure dale mahirawi.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سبا چهارشنبه ورسته د نړۍ رنگونو خبرونه وړاندې کیږي. هله چې مشال ریډیو واره اوس هم کابل ته ورځو. په مطبوعاتو کې په دې وروستیو کې ځینې داسې رپورټونه خپاره شول چې د افغانستان حکومت کوشش کوي د طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره هغوی ته یو ولایت یا صوبه ورکړي. خو اوس د افغانستان د سولې عالی شورا دا رپورټونه رد کړي دي او وایي چې تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ قسمه بحث هم نه دی شوی او دوی وایي چې بیا یې هم د طالبانو لپاره د مذاکراتو ور پرانیسته دی او کولی شي چې طالبان وسله کې دي او د خبرو له لارې یو سیاسي روغې جوړې ته ورسیږي. حدیث پردیس په دې اړه تاسو نور تفصیل لري.
د افغانستان د سولې علي شورا طالبانو ته تا د دغه هیواد د ځینو برخو د سپارلو په اړه راپورونه ناسم ګڼي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي دا ډول غوښتنه نه طالبانو مطرح کړي او نه هم افغان حکومت غواړي.
هیڅ قسم به موافق نیستن کې یک ولایت یا به طالبان بسپارل.
دوی وایي هیڅ څوک له دې سره موافق نه دي چې یو ولایت د طالبانو ته وسپارل شي او یا د طالبان وغواړي. تر کومه چې زه معلومات لرم د افغانستان حکومت له لوري دا نه ده مطرح شوی چې یو ولایت د طالبانو ته ورکړل شي. هوان په دې موضوع د بحث هم شوی وي. که داسې کار وشي د افغانستان خلک به فکر وکړي چې دا د تجزیې په معنا دی او دا مسله د افغانستان او افغانانو په خیر نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل چاپ ویسا ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله په یو راپور کې ویلي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د هلمند ولایت د سپارلو مسله مطرح کړې خو طالبانو علاقمندي ښودلې چې هرات ولایت د دوی ته وسپارل شي. په راپور کې همداراز راغلي چې د دې موضوع په اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ تماسونه ابتدایي دي او که په خبرو کې پرمختګ وشي ممکن طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو موضوع مطرح شي. له دې وړاندې امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د یو شمیر وړاندیزونو ترڅنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی. خو د حزب اسلامي ویاند حمید عزیزی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د حزب اسلامي په وړاندیزونو کې طالبانو ته د مشخصو ولایتونو د سپارلو موضوع نه ده مطرح شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او همداراز د سولې په اړه د افغان حکومت وړاندې شوې طرحې ته هم مثبت او روښانه ځواب نه دی ورکړی. خو د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د طالب مشرانو ترمنځ د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه خبرې روانې دي او دغه شورا خوشبینه ده چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشون د سرنست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سولې پر لور خبرونه کې د عدم تشدد لارې څخه د شخړو په حل باندې مختلف بحثونه کېږي. تاسو د یک شنبه او دوشنبه په ورځو له مشال ریډیو څخه اوریدلی شئ. اوس یو رپورټ ته راګرځو. د مارچ په اخیری اونۍ کې د ازبکستان په تاشقند کې د افغانستان په اړه یوه نړیواله غونډه کیږي. که څه هم افغان حکومت طالبان سره د سولې مذاکراتو پیلولو لپاره خپل دریز نرم کړی دی، په وینا یې یوه عملي طرحه یې وړاندې کړې ده، خو بیا هم د تاشقند غونډې ته طالبان نه دي بلل شوي. افغان حکومت وایي ازبکستان او د مرکزی آسیا نور هیوادونو کولی شي د اقتصاد او تجارت له لارې د افغانستان او سیمې امنیت کې مهم رول ولوبوي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان حکومت وایي د تاشکند په غونډه کې د طالبانو لپاره د ګډون ځای نشته. دغه نړیواله غونډه د مارچ په 16 او 18 نیټه د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وویل د تاشکند غونډې ته یوازې د سیمې او نړۍ ډیپلوماتان نور بلل شوي دي، او ټاکل شوی هغوی د افغانستان د سولې خبرو پر څرنګوالي او میکانیزم بحث وکړي. دوی وایي په دې غونډه کې له دې کبله چې له بېلابېلو هېوادونو څخه یوازې لوړ پوړي دولتي چارواکي ګډون کوي، نو د طالبانو ګډون په پام کې نه و. تر دې وړاندې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ناوخته په یوې اعلامې کې وویل چې ډېر احتمال شته چې طالبان د تاشکند په غونډه کې ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د دې غونډې لومړۍ ورځ به د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو له لوري پرانستل سي. د احمد شکیب مستغنی په وینا د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې قربانه دي، نور د پاکستان، ایران، ترکمنستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، روسیې، چین، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان، ترکیه، بریتانیا، جرمني، امریکا، ملګرو ملتونو او د اروپای ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتان د تاشکند په غونډه کې ګډون کوي. افغانستان او ازبکستان 180 کیلومتر ګډه پوله لري چې د افغانستان په شمال کې د امو رودې سره بیلوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال وویل چې د کابل او واشنگټن اړیکې اوس بدلې سوي دي، او د تیر پرتله د پام وړ نږدې والی پکې راغلی دی. حکمت خلیل کرزی زیاته کړه چې د اړیکې په څو برخو کې هم د افغانستان او هم د ازبکستان لپاره اړین دي.
زموږ لپاره خصوصا د تجارت او د ترانزیت لپاره یو بهترین وسیله ده. د ازبکستان د طرفه څه اوس موږ کولای شو چې قزاقستان ته، موږ کولای شو چې چین ته، موږ کولای شو چې روسیې سره تجارت وکړو.
د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو اهمیت ته په پام سره او د تاشکند غونډې په درشل کې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. دغه ډله غواړي له امریکا سره خبرې وکړي، ځکه تېره اونۍ یې په ښکاره وویل چې غواړي د افغانستان او پاکستان د حکومتونو له حضور پرته له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. تمه کېږي د تاشکند غونډې ګډونوال د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو غوښتنه بیا مطرح کړي، هغه څه چې تر دې وړاندې هم مطرح شوی خو د طالبانو له لورې نه ده منل شوی او همداسې بې نتیجې پاتې شوی ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه
ته مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خبرلانو د خوندي ساتنې او د غوې د حقونو لپاره کارکونکو ادارې د بی پولي خبرلانو نړیوالې ټولنې د پاکستان په سند صوبه کې د صحافیانو سره پر روان سلوک اندېښنې ښودلې دي. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه صوبه کې امنیتي ادارې غ خبرلان خپل کار ته نه پرېږدي چې پر حساسو موضوعاتو رپورټونه جوړي. د ادارې په ځانګړې توګه د دوو خبرلانو یادونه کړې چې حکومت یې باید د دوی په وینا له قید آزاد کړي. پاره دا رپورټ ورو د بی پولي خبر اعلانو نړیوالې ټولنې رپورټرز وداوت بارډرز په یو خبر پاڼه کې پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زر تر زر دی هغه خبر اعلان خوشی کی چې د روسیو کې د سین پولیسو نیولې دي. د ادارې د مارچ په 12مه په خبرې کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د کوشش ورځپاڼې خبریال رفاقت جرار او د بول ټلویزیون کامران صحیتو لومړی په زور غیب کړل شوی و، خو اوس پولیسو منلې چې دغه کسان دوی سره دي. د خبرلانو د دفاع لپاره کارکوونکي د بې پولي خبرلانو نړیوالې ټولنې همداراز ویلي چې د سند صوبې په حیدرآباد کې پولیسو پر جرار د ترګرۍ او د هند جاسوسي ادارې را سره د تړاو تورونه لګولې دي. هغه د سند په ټنډه باغو سیمه کې خبریالي کوله او د فروری په 15 تاریخ وسلوالو تښتولی وو، خو د مارچ په 2مه نیټه پولیسو اعتراف وکړو چې جرار د دوی سره په ولکه کې دی. دوهم خبریال چې پولیسو نیولی دی کامران صحیتو دی. صحیتو د بول ټلویزیون ترڅنګ د سند ایکسپریس ورځپاڼې سره هم کار کوي. پر هغه د غلا درانه تورونه لګول شوي دي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو د بې پولي خبرلانو نړیوالې ټولنې د دې خبر پاڼې په غبرګون کې څه نه دی ویلي. صحیتو د فروری په 6مه وسلوالو بیولی وو. پولیسو په تکراری توګه د هغه نیول ردول، خو د فروری په 28مه د نوموړي پلار حیدرآباد عدالت کې درخواست جمع کړ. یو قاضي یا جج حکم وکړ چې پولیس دې په 3 ورځو کې کامران صحیتو پیدا کړي. همداسې وشول. د بې پولي خبریالانو نړیوالې ټولنې په وینا د صحیتو خبریالان ملګري وایي چې هغه یو مسلکي صحفي دی، خو بیا هم پولیسو پر هغه د غلا تور پورې کړی دی. د بې پولي خبرلانو نړیوالې ټولنې د ایشیا څانګې مشر ډینیل باسترډ په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د یادو خبرلانو نیول د پاکستان په سند صوبه کې د پولیسو لخوا د صحافیانو د پراخه ځورونې برخه ده. هغه پر حکومت غږ کړی چې د تحقیقاتو لپاره دی یو آزاد کمیشن جوړ او دا کسان خوشي کړي. د یاد ادارې تر مخه تیر کال د اګست په میاشت کې د سند ایکسپریس ورځپاڼې یو بل خبریال غلام رسول برفت له دې عمله غیب کړل شوی و چې د سند صوبې د بیلتون پالو پر تحریکونو یې راپور نه جوړول. تر دې 4 ورځې وروسته د جامشورو پریس کلب مشر بدال نوهانی هم مخپټو وسلوالو بیولی و. د دوی د کورنۍ د غړو مظاهرو سربیره هم تر اوسه چارواکو د هغوی د غیبېدو په اړه څه نه دي ویلي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند د دغو پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ خپل د چټکړي د پارلمنت
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم 4 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9:30 بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو ری او د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ نه هغینټې خبرېږي. راځي د خبرونه په اوګدو کې د نغمې په غو کې وسندرو ورو د نغمې سندره زموږ د دې غړې چې د نزاته خبرونه اخیری غړې ده بشپړې او بیا په اخر کې تاسو یو ځل بیا خبرونه وړاندې کیږي. نو هله د چې را سره تر پای وو وسه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د نغمه بغه کې مو سندره اوري د خبرونه په خيري شیبو کې او راځي یو زلبی ال احمد شاه زمي څخه خبرونه لنډي زور
یو تازه خبر رسیدلې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپلې څوکۍ لري کړ. نوموړي نن پر خپل ټویټر پیغام کې لیکلي، د امریکا د استخباراتي ادارې سیاسي مشر مایک پومپیو به د دې هیواد د بهرنیو چارو نوی وزیر وي. د نوموړي په وینا د سیاسي مشري به ګینا هسپل ته ورکول کیږي او هغه به لومړنۍ ښځینه وي چې د دې ادارې مشري به په غاړه ولري. د ورستان په ژبه او قلعه سیف الله ضلع کې د پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او د هغوی د غونډو د منتظمینو پر ضد رپورټ درج کړی دی. د ژوب ضلع د پولیسو افسر اس پی سردار موران خان لغارین مشال اړتول چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست په ضد ویناوې شوې وي. برخوا د غورځنګ مشران وایي چې دوی د وناو پر مهال د پاکستان د آئین او قانون خلاف خبرې نه دي کړي، بلکې له پښتنو سره د روان ظلم پر ضد یې ږغ پورته کړی دی. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پولیو یا ګزان ضد کمپاین پرون پیل شوی چې د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. په دې لړ کې به له 50 کلونو کم عمر لرونکو 9-10 لک ماشومانو ته د ګزان ضد څاڅکي ورکول کیږي. نن د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی چې د جګړې جاج واخلي او د ځینو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو امکانات وګوري. نوموړی په داسې حال کې سفر کوي چې واشنگټن د افغانستان د شپاړس کلن جګړې د ختمې لپاره نوې وسیلې په کار راوړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن له دې خبرې انکار کړی چې ګواکې ماسکو په برتانیا کې پخوانی روسي جاسوس او د هغه لور ته زهر اور کړی دی. تیرونی د روسیې په پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا سکریپال د برتانیا په سیسبری کې د اصابو په فلچ کې دونکو موادو مسموم شول چې دواړه تر اوسه په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. امریکا وايي شامی حکومت روس او ایران په شام کې د دزبندۍ احترام نه کوي. واشنگټن خبرداری ورکړ چې که شام، ایران او روس د ملګرو ملتونو لخوا منظور شوی دیرش ورځنی دزبندۍ مبینه سرغړونې ته دوام ورکړ، امریکا په شام کې د کیمیاوي بریدونو او غیر انساني اذیتونو د خاتمې لپاره ګامونه پورته کولو ته تیار ده.
اوریدونکو د احمد شاه زمی د خبرونو د لنډی سره د مشال ریډیو نننۍ نه ساته خبرونه هم پای ته رسیدلې. زه بشیر ګواخ در سره د ټول ټیم په ستاسو مخه کوم تاسو باندې سبو پاتې وي دیو ریډیو ریډیو شي سبا بیا مشال ریډیو خبرونه لري. هیله لرم چې را سره وي.